شوده.
ډیر مننه همین صاحب، تاسې هم ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه پیل سو چې یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړې استازي وایي چې په راروانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. نن جمعه ده، د مرغومي یا جدي میاشتې اوله، د دسمبر میاشتې 22مه. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم خبرو، د نړۍ مسایلو ته هم کتنه کوو، 219 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. د نړۍ په راپورونه کې اوري چې اکثرو هیوادونو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې پریکړې ته مخالفه رایه ورکړه. اوس خبرونه. د امریکا د ولسمشر مرستل په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د راتلونکي سه شنبه په ورځ جوړیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رایه ورکړه. د افغانستان ولسمشر د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات د تامین لپاره یو فرصت وباله. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام په ارګ کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پین سره د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله چې نن یې خپره کړې، دواړو مشرانو د ټوریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه او نور مسایلو خبرې وکړې. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له امریکایي سرتیرو او افغان چارواکو سره د کتنې لپاره پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ. ښاغلی پینس تیره شپه په بګرام کې د څرګندونو پر مهال د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې تکرار کړې چې دغه هیواد تروریستانو او جنایتکارانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې پخواني وختونه تیر سوي او زیاته کړه چې پاکستان له امریکا سره له ګډ کار څخه ډیر څه ترلاسه کوي، خو برعکس تروریستانو ته له پناه ورکولو څخه به هیڅ ترلاسه نه کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د راتلونکي سه شنبه په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د چین په نوښت پر سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره جوړیږي. دا به درې اړخیزې خبرې وي چې د درې وړو هیوادونو ترمنځ د امنیت له ګډو ستونزو سره د مبارزې او سیمه ییزو همکاریو په اړه به بحث پکې شامل وي. د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو خبرو طرحه د روان کال په جون میاشت کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کتنه کې د چین لخوا وړاندې سوه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې هدف دا دی چې د ګډو ګټو پر اړوندو مسایلو له څېړنې وروسته بحث وسي. د هرات ښار په 12مه ناحیه کې په جبرائیل ښارګوټي کې پرون یوې چاودنې درې کسان ووژل او دوه نور ټپیان کړل. د هرات د والي د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې د دې چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو خبر پاڼې زیاتوي چې ښایي د ګازو د ډبې چاودنه او یا هم په یوه رکشا کې ایښودل سوی ماین د دې چاودنې علت وي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ویلي چې په دریو وژل سوو کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رایه ورکړه. دغه پریکړه لیک د نهو منفي رایو په وړاندې د افغانستان په ګډون د 123 هیوادونو په مثبتو رایو تایید سو. په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له غړو غوښتنه سوې وه چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندو سره خپل مخالفت اعلان کړي. د پریکړه لیک ته د بریتانیا، فرانسې، جرمني او جاپان په ګډون د متحده ایالاتونو ډیرو نږدې متحدانو د تایید رایه ورکړي. د روسیې رایه هم مثبته وه، خو ځینو نورو لکه استرالیا، کاناډا، مکسیکو او فلیپین سپینې رایه ورکړې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس دغه پریکړه د فلسطینانو لپاره بریا وبلله، خو د اسرائیلو استازي په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د قاطع دریز مننه وکړه. د روسیې ولسي جرګې یا دولتي دوما پرون له سوریې سره د هغې موافقې لایحه تصویب کړه چې روسیې ته د ترتوس په نوم د سمندري اډې د کرایې موده د 49 کلونو لپاره تمدیدوي. دغه لایحه له سوریې څخه د روسیې د پوځ د لویې برخې د ایستلو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له څرګندونو لس ورځې وروسته تصویب سوه. پوتین په عین حال کې ژمنه کړې وه چې په سوریه کې به د روسیې پوځي حضور ته دوام ورکړي. د موافقې له مخې سوریا د مدیترانې په سمندرګي کې په تارتوس اډه کې روسیې ته د راتلونکو نه 24 کلونو لپاره د 21 جنګي کښتیو د ساتنې اجازه ورکوي. روسیا له 2015 میلادي کال راهیسې د داعش ډلې پر ضد د بشار الاسد له رژیم سره په هوایي عملیاتو کې مرسته کوي، خو متحده ایالات د رژیم د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. او په هسپانیا کې وروسته له دې چې د بلتون پالو ګوندونو یوه ائتلاف د کاتالونیا په سیمه ییزو انتخاباتو کې اکثریت وګاټه، تمه کېږي چې د بلتون پالو مشر کارلوس پوګدیمون به د دې بلتون غوښتونکي سیمې مشري ترلاسه کړي. د سیمه ییزو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې شایي بلتون پال ګوندونه له ټولو 115 څوکیو په سلو کې اویا او له دې ډلې څخه د پوګدیمون ګوند به په سلو کې 40 څوکۍ وګټي. وروسته له دې چې د هسپانیا محافظه کار صدر اعظم ماریانو راخوی په اکتوبر میاشت کې د کاتالونیا سیمه ییز حکومت په دې سیمه کې د غیر قانوني ټول پوښتنې په خاطر ړنګ کړ، پوګدیمون خپله ځان بلجیم ته تبعید او بیا یې د کاتالون جمهوریت اعلان کړ. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. خبرې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنچي ځانګړي استازي وایي په روانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډې به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال افغانستان ته تللی له افغان چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي. هغه پاکستان ته یو بیا د امریکا د ولسمشر خبرداری تازه کړ. جمهوري ریاست وایي چې د جمعیت اسلامي ګوند ځینو غړو له حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. د ولسي جرګې مرستیال وایي که نور چارواکي قوانین پر ځانونو نه تطبیقوي په اول ګام کې دی قانون نقض کوي. اکثرو هیوادونو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې پریکړې ته مخالفه رایه ورکړه. د نورو مطالبو تر څنګ 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. تاسی ازادی رادیو تغواجی است. د دې خبرونی اول راپور راخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنچي ځانګړي استازي وایي پر روانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. تادامیچی اماموتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د سولې د هڅو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې د سیمې په هیوادونو کې د رامنځته سوې اجماع ستاینه یې هم وکړه. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو وایي د هیلمندی چې په روانه فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. یاماماتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وزي او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه به په دې برخه کې هر راز همکاري وکړي.
We see the need to focus on seeking peace. The United Nations is ready.
موږ د سولې پر هڅو تمرکز ته اړتیا وینو. ملګري ملتونه د دې موضوع له رابرسیره کولو نیولې د منځګړتوب لپاره د دفترونو تر کارولو پورې هر کار ته چې په وسې پوره وي چمتو دي. ښاغلی یاماماتو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سیاسي حل لپاره د سولې خبرو ته خپل تمایل په ډاګه څرګند او خبرې پیل کړي. د زیاته کړه هیله مندی چې افغان حکومت به هم د کابل د پروسې په غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په برخه کې خپل ستراتیژیک دریځ او تصور وړاندې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه به وکړي. یاماماتو ویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د زیاتیدونکو سلام مشورو هرکلی کوي او زیاته یې کړه اوس د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر اهمیت پوه شوي دي، خو د دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې هر راز سیمه ییزه اجماع باید د سولې پر یوې روښانه پالیسۍ ولاړه وي او ځکه د ده په وینا د کابل د پروسې په غونډه کې د افغان حکومت طرحه خورا مهمه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیوال متحدان یې باید پر دې تمرکز وکړي چې په افغانستان کې تشدد به څنګه راکموي.
د امریکا مرستیال ولسمشر پاکستان ته خبرداری ورکړی که د وسلوالو د پټن ځایونو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډیر څه به له لاسه ورکړي. مایک پینس تیره شپه په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او د بګرام په پوځي اډه کې یې امریکایي ځواکونو ته په وینا کې وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټیس ورکړی دی. تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې. د امریکا مرستیال ولسمشر پاکستان ته خبرداری ورکړ.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغانستان په باګرام پوځي اډه کې خپل سرتیرو ته په وینا کې وویل امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د سولې لپاره له خپلو ملګرو هیوادونو سره همکاري لا زیاتوي. د تور پورې کړ چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکوي خو هغه ورځې وس لاړې.
You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations.
دا وایي تاسو خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټن ځایونه ورکړي خو هغه ورځې لاړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداری ورکړی. څه چې ولسمشر ویلي زه اوس بیا وایم که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولی شي او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي.
پاکستان هاز مچ ټو لوز بای کنټینیوینګ ټو هاربر کرایمینلز اند ټیررست.
د اگست پر 28 امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان پر وخت پر پاکستان وسلوالو ته د پټن ځایونو د ورکولو تور پورې کړ او پر هغه هیواد د ترهګرو پر ضد د جدي اقداماتو کولو غږ وکړ. اسلام آباد تل دا تور رد کړی او وایي خپله د ترهګرۍ ښکار دی. د امریکا مرستیال ولسمشر په خبرو کې د افغان ولس او ځواکونو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې واشنگټن ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ولاړ دی. دا وایي افغانان ویاړلي او شریف خلک دي چې په 1980 زیږیزه لسیزه کې له پخواني شوروي اتحاد سره په اوږده جګړه کې په 1990 زیږیزه لسیزه کې د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې او په وروستیو کلونو کې د ترهګرو او وسلوالو له کبله تر اوږدې مودې کړېدلي چې لا هم د هغوی کورونه او کورنۍ ګواښي. د وسلوالو له 15,000 څخه د زیاتو افغان امنیتي سرتیرو او بې شمېره ولسي وګړو ژوند اخیستی خو پر دې ټولې شخړې او جدوجهد سربیره د دې افغانانو چې تاسې یې له امنیتي ځواکونو سره یو ځای خدمت کوئ له خپلواکۍ سره مینه نه ده ختمه شوې. افغان لوستې خبر وي چې امریکا ورسره ولاړه ده. مایک پینس ویل افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل او هغوی ته یې د واشنگټن د ژمنتیا له ډاډ ورکولو سره زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به تر هغو په افغانستان کې وي چې خپل هیواد او ولس ته ورپېښ ګواښونه یې په بشپړه او د تل لپاره نوی ختم کړي. د زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ د جګړې د ډګر د هڅو ترڅنګ د امریکا د ډیپلوماټیکو او اقتصادي اقداماتو د همغږي کولو امر کړی دی چې په افغانستان کې د تلپاتې او عادلانه سولې مقصد ترلاسه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د جمعیت اسلامي ګوند یو شمېر غړو د قدرت د جزیرو په لمنځه وړلو کې له حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. دا په اصل کې ده چې د ولسمشر لخوا د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د استعفا له منل کېدو وروسته جمعیت ګوند حکومت ته خپل نوي شرایط وړاندې کړي. خود جمهوری ریاست پرون ویل چې د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا غړو د مامورینو تقرر تبدیلی او تقاعد د دولت یو عادي اصل بللی. نور له احمد تکل ناوري
ارګوی چې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا یو شمېر غړو لولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د قدرت جزيري مهار کړي. د افغانستان جمهوری ریاست د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې عطا محمد نور د بلخ د ولی په توګه خپل دندې استعفا کړي او ولسمشر غنی د هغه استعفا منلې ده. خو جمعیت ګوند وروسته وویل چې د ښاغلي نور د استعفا منځوري یو ورخیزه پریکړه ده. جمعیت ټینګار کوي چې ارګ باید خپله پریکړه بدله کړي او وایي جمعیت اسلامي به د ښاغلي نور د لرې کېدو پریکړه هغه مهال ومني چې ولسمشر د دې ګوند شرایط ومني. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ رادیو ته ویل چې په ارګ کې په پرونی کتنه کې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا یو شمېر غړو د قدرت د جزیرو د لمنځه وړو په برخه کې د حکومت له پریکړو خپل ملاتړ اعلان کړ.
د اسلامي جمعیت د انسجام شورا غړو وویل چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دولت کې تقرر تبدیلی او تقاعد اصل دی او دوی د دې اصل ملاتړ کوي. هغوی افغانستان د دولت او د ملت سره دا ژمنه وکړه چې د حکومت دننه او بهر قدرت د چیرو شتوالی باید نه وي او جمهور رئیس چې د افغانستان د ثبات او بقا لپاره هره پریکړه کوي د اساسي قانون او د نورو نافذ شوي قوانینو په رڼا کې دوی د جمهور رئیس د هر ډول حکم ملاتړ کوي.
جمهوری ریاست په یو بیان کې د دې کتنې جزئیات هم خبره کړې دي او پرته له دې چې د جمعیت او حکومت ترمنځ روانې لانجې ته اشاره وکړي، وایي چې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا غړو سید اکرام الدین، قاضی راز محمد دلیلی، پوهنوال رحیم بیگ یعقوبی او د ولسی جرګې غړي غلام فاروق مجرو د نورو په استازیتوب خبرې وکړي او ویل چې په مهمو ملي مسایلو کې باید ټول یو د بل ترڅنګ د نظام د ټینګښت لپاره کار وکړي. د ارګ د خبر پانې لمخه ولس مشر غنی د جمعیت د انسجام د شورا غړو ته وویل افغانستان بې ثباتی او د نظام نشټوالی تجربه کړی دی چې هیڅ کله د هیواد په ګټه نه و. ښاغلی غنی هم در زیاتوي چې د اصلاحاتو په برخه کې ټول افغانان اجماع ته رسیدلی دي.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال له افغانستان سره د خپل حکومت د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر د هغو موافقو عملی کول دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستی سفر کې له ازبکستان سره لاسلیک کړی دي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس د بهرنیو چارو له وزیر او نور افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترسره شویو توافقنامو په عملي کېدو خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ له صلاح الدین ربانی سره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له لیدو کاتو وروسته د دغه سفر د هدف په اړه رسنیو ته وویل.
هدف از سفر وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان به کابل
دی وی کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر هدف د تفاهم د یادښتونو او موافقه لیکونو تطبیق او عملی کول دي چې تاشکند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستی سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شول. په تیر بیا د مزار شریف او هرات ترمنځ د ریل پټلۍ او په همدې ډول د ازبکستان د سرخان څخه د افغانستان تر پل خمری پورې د زرو میگاواټو په اندازې د برېښنا د لاین غزول شامل دي.
افغانستان په ظرفیت 1000 میگاواټ
دا په داس حال کې د چلې دی وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د قوس د میاشتې په 14 نیټه ازبکستان ته د سفر په مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې له شلو ډیر د همکاریو قراردادونه لاسلیک کړل. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د قراردادونه په اقتصادي، سوداګرۍ، ترانزیت، امنیتي، فرهنګي، تحصیلي، روغتیا، کرهنې او نورو برخو کې ترسره شوي دي. هغه مهال د دواړو هیوادونو مشرانو دا توافقنامې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پیاوړو اړیکو لپاره مهمې بللې وې. له دې سره افغان اقتصادي کارپوهان اوسنیو شرایطو کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو په تیره بیا له ازبکستان سره دوه اړخیزې اړیکې مهمې بولي. لډلې داود نیازی وایي افغانستان باید له دغو فرصتونو څخه ښه استفاده وکړي.
تر هغه پورې چې موږ کولای شو خپل دغه ضرورت خپله پوره کړو، نو افغانستان کولای شي چې د دې د انرژۍ نه او هغه لارې چې د ترکمنستان نه یا د ازبکستان یا هم د تاجکستان افغانستان له نورې نړۍ سره وصلي، افغانستان د
لږه څه په نګټه واخلي. ښاغلی نیازی وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه هم افغانستان ته د خپلو مالونو د یو ښه صادرونکي هیواد په توګه اهمیت ورکوي او د دوه اړخیزو اړیکو له لارې غواړي دلته ښه بازار پیدا کړي. له دې سره افغان حکومت له ازبکستان سره د ښو اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو دا فصل د هغو ژمنو نتیجه بولي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په خاطر شوي دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال منی چې قوانین یې په لوی لاس نقص کړي دي. همایون له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې دغه راز ویلي چې د قوانینو نقص ته به دوام ورکړي. حدیث پر دې ساو نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال په توند لهجه او جیلنجي ډول وایي کله چې د هیواد ولسمشر قانون نقص کړي نو دی هم نقصوي. همایون همایون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د حکومت له دریګونو قوو وغوښتل چې قوانین نقص کړي، ځکه په خبره د قوانینو نقص پر ولسمشر د فشار په معنا وي. د نوموړي په خبره د قوانینو په نقص سره غواړي ولسمشر دې ته اړ کړي چې د قوانینو د نقضولو او غیر قانوني اقداماتو څخه لاس واخلي.
دا چې دریګونې قواوې په خپل منځ کې قانون اساسي او نور نافذه قوانین ټول نقضوي، کچیر ته خاغلی غنی په ځان باندې قوانین تطبیق نکی، کچیر ته خاغلی عبدالله په ځان باندې قوانین تطبیق نکی، کچیر ته وزیران په ځان باندې دا قوانین تطبیق نکی، په اول قدم کې به قانون زه نقضوم.
خو خاغلی همایون دا ونه ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کومو مواردو کې او څنګه قوانین نقض کړي دي. له دې وړاندې هم د ملي شورا یو شمیر غړي د خلکو او ځینو سیاسي مشرانو له لوري د قوانینو په نقض تورن ګڼل شوی دی. د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون مسولینو په وار وردا ویلي چې د ملي شورا یو شمیر وکیلانو قانون نقض کړی، خو د دواړو مجلسونو اداري پلاو بیا دغه داوی رد کړی دی. ولسمشر غنی هم په خپل یو وینا کې ویلي چې ملي شورا د قانون د پلي کولو بیلګه شي نو ټول افغانستان به آرام شي. افغانانو هم د دولتي چارواکو لخوا د قانون د نه مراعاتولو لامل تل شکایتونه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوریت ریاست وی هر هغه څوک چې د مقننه قوې له ادرسه د قانون خلاف عمل ترسره کوي د قانوني مراجعو لخوا به تر څیړنو لاندې ونیول شي. د ولسمشر د وایان مرستیال دوا خان میناپال په دې اړه داسې وایي:
کله چې یو څوک د مقننه قوې له ستیج قانون ننګي وي، کاملا د قانون سره په ټکر کې ده، او کله چې هر څوک د قانون پوړان دی باندې حرکت کوي قانوني مراجعه به ترتیبوي.
خو د حقوقي چارو کارپو ودیر صافي وایي هیڅ څوک حق نه لري چې د قانون خلاف عمل وکړي.
دوی حق نه لري چې په خپل د قانون نه سرغړونه وکړي، ولې چې دوی قانون پازه ارګان دی. که دوی مخالفت کوي حکومت مکلف دی، لوی سرمالی مکلف ده چې د ولسی جرګې د دې وکیل نه تحقیق شروع کړي چې څنګه اعلانایی چې زه پسلې دی خلاف د قانون کار کوم.
خاغلی صافی لوی سرنوالی غواړي چې ژر تر ژره دی له خاغلی همایون څخه څېړنې پیل کړي. د نوموړي په خبره د قانون نقصول حل لاره نه ده، او هر څوک چې په دې برخه کې له حکومت نه شکایت لري باید قضایي قوې ته دې مراجعه وکړي، نه دا چې په خپل هم قانون نقص کړي.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت د ملي شورا د غوړو موټرو ته نوي پلیټونه ورکوي. د وزارت په حواله د کابل د ټرافیک ریاست د دغو پلیټونو د ترتیب لپاره پر یو میکانیزم کار پیل کړی دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ملي شورا د غړو موټر به په نږدې راتلونکي کې ځانګړي پلیټونه ولري، او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغو پلیټونو د ترتیبولو کار پیل کړی دی. د دغه وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس نجیب امان د پنځشنبه په ورځ د کابل لزینو امنیتی مسؤلینو سره یو ځای په یوې خبري ناسته کې د ازادي رادیو د خبريال د پښتنې پر وړاندې وویل د دغه پلیټونو د تیارولو لپاره هوکړه شوی او د ترافیکو ریاست په یو پلی کېدونکي میکانیزم کار کوي. د د په خبره د ملي شورا د غړو موټرو ته به په نږدې راتلونکي کې ځانګړي پلیټونه ورکړل شي.
با اساس یک تفاهم و حکمی که موجود است، وزارت داخله د یو تفاهم لمخه او کوم حکم چې موجود دی د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست ته سپارښتنه کړي چې د هیواد له نافذو قوانینو سره سم د موټرو یو ځانګړی پلیټ جوړ کړي. دغه په نظر کې نیول شوی پلیټ به ډیر ژر د ملي شورا غړو ته ورکړل شي.
اوس د افغانستان د ولسی او مشرانو جرګې غړي د خپل موټر لپاره د واو جیم او میم جیم پلیټونه کاروي چې د دواړو جرګو د نمونو مخفف دي. د دغه پلیټونو نصبول د کابل د وسیدونکو او اند ترافیکو د پولیسو له انتقادونو سره مخ شوی دی. د ولسی جرګې د هم مرستیال محمد نذیر احمد زیوای اوس مهال د ملي شورا یو شمیر غړي د خپل موټرو لپاره د واو جیم او میم جیم پلیټونه کاروي. د ده په خبره د نو پلیټونو له توزیع وروسته به د ملي شورا هر غړی ځان پورې مربوط موټر ته نوې پلیټ نصب کړي.
تر څو پورې چې هغه پلیټونه توضیح کېږي د هغو پورې وکیلان کولی شي چې واو جیم نه استفاده وکړي. خو بالخصوص بیا هم زه تکرارا وایم چې وکیل نه هغه افراد چې د وکیل په نام باندې لاس یا یولس پلیټونه خلکو توضیح کړي دي، هغه مخنیوي په خاطر به موږ د ګارنیزون سره همکاري کوو تر څو پورې قانون موږ خپله وکیلان اول په ځان فرید کړو بیا په نورو ته ووایو.
د کورنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس هم ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د غوښتنې له مخې د ملي شورا غړي کولی شي چې د نوو پلیټونو تر توزیع پورې وسنی پلیټونه وکاروي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هندوستان غواړي د افغانستان د هوایي ځواک د خرابو الوتکو په جوړونې کې همکاري وکړي. په دې اړه یوې هندي ورځپاڼې لیکنه خپره کړې. بلې ورځپاڼې بیا د افغان کډوالو پر ستونزو لیکنه خپره کړې ده. دغو ورځپاڼو ته ملالۍ بشیر کتنه کړې.
ګارډین ورځپاڼې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناهغوښتونکو وضعیت ته کتلې دي. دغه ورځپاڼې د سویډن په یوه کمپ کې اوسېدونکو ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي. مقاله د یوه افغان پناهغوښتونکي مصطفی له قوله لیکي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې وو، ځکه بهر ته ولاړې. ولس کلن مصطفی ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې که بیرته افغانستان ته ولېږل سي، ژوند یې نور هم له خطر سره مخامخ کېږي او طالبان به ورڅخه پوښتنه کوي چې ولې اروپا ته تللی وو. مقاله لیکي چې په 2015 کال کې سویډن ته لټول نړۍ څخه 15,000 کوچني هلکان ورغلل چې سرپرستی نه درلود، خو اوس سویډن خپله پالیسی بدله کړې ده. مقاله لیکي چې شمیرې شي امکان یې شته چې مصطفی له سویډنه بیرته افغانستان ته ولېږل سي. ګارډین ورځپاڼه په دې مقاله کې لیکي چې سویډن یوازې نه دی چې افغان پناهغوښتونکي باسي، بلکې برتانیا، ناروې، هالند، کروشیا، مقدونیا، سربیا، فرانسا او جرمنی هم افغانان یا په زور باسي او یا هم ورته پیسې ورکوي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ولاړ سي. مقاله لیکي په ځانګړې توګه ایران او پاکستان په لوی شمېر کې افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. د پناهغوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR اندېښنه څرګنده کړې ده چې اروپایي هیوادونه په ډېره چټکۍ او لوی شمېر کې افغان پناهغوښتونکي ردوي او بیرته یې افغانستان ته لیږي. مقاله لیکي پناهغوښتونکو ته د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې که خوندي هیوادونه دغه پناهغوښتونکي رد کړي، دا په دې معنا ده چې دوی د مرګ خولې ته ور اچوي. د هندو ورځپاڼې په دې عنوان مقاله خپره کړې ده. هند غواړي د افغان ځواکونو لپاره له نورو هیوادونو الوتکې وپیري. د مقالې په سر کې راغلي د افغانستان د هوایي ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې به هندوستان د افغانستان دفاعي ځواکونو لپاره پر یو شمېر مستعملو روسي جوړ MI-15 الوتکو پیرلو غور کوي. د ورځپاڼې په وینا دا اقدام د افغانستان په اړه د نوې ډیلی او مسکو نږدې همکاري ښیي. د مقالې لیکوال وایي هندي او افغان چارواکو له دې هندو ورځپاڼې سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا اقدام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه غوښتنې وروسته سوی چې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نوی ډیلی ته سفر وکړ او هندي چارواکو مسکو ته سفرونه وکړل. ورځپاڼې د یوه ډیپلوماټ له قوله لیکلي د هندوستان د دفاع وزارت یو ټیم به په دې اړه د خبرو لپاره یو ختیځ اروپایي هیواد، احتمالاً سربیا یا اوکراین ته سفر وکړي. د دې ډیپلوماټ نوم نه دی یاد سوی، خو له قوله یې ویل سوي چې په دفاعي چارو کې د افغانستان یو پلاوی هم ډیر ژر ډیلی ته د خبرو لپاره ځي.
اپل کمپنی د یو ډول نیو موبایل د جوړونې لپاره هڅې پیل کړې. نور له اسمت سروا ناوري.
اپل کمپنی د یو داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاتی شي. اپل کمپنی غواړي چې دا قاتیدونکی موبایل په بل پړاو کې پر آیپاد بدل کړي. اپل تر اوسه پورې پر خپلې دې اختراع نوم نه دی ایښی، خو ویل کیږي چې ال جی کمپنۍ به د دغه موبایل د شیشې یا سکرین لپاره ټکنالوژي برابره کړي. له بلې خوا سامسونګ هم د ورته موبایل ټلیفون پر جوړولو بوخت دی. ممکن د سامسونګ قاتیدونکی موبایل ټلیفون د راتلونکي میلادي کال تر جنوري پورې راووسی. د دغه ټلیفون په اړه ویل شوي دي چې د یوه کاغذ په شان به تاویدای شي. اپل سږ کال د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوی سمارت یا زیرک ساعتونه هم ننداری ته کیښودل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، سب خان در سر پتماس کین د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه. په ننګرهار ولایت کې کوم کونسلګری د پاکستان په دې کې د ویزو لګول به هیڅ مشکل زیات دی. په دې کې
خلک د شپې 2 بجې دی او ویزو لګول لپاره تلته ټول شپه ورځ په انتظار دا غو ویزې نه لګول کی یو فساد او سره سیدل لري د پیسو په مقابل کې ټول ار سګي بس اسکر په خاره توګه پیسې د خلکو ناخلي هغه څوک چې د ویزو مستحق هغه ته نه لګول کی غوا غسو کې نه پیسې په باندې کار کوي هغه غریب سړی نه پیسې اخلي 3000 کرور در 5000 روپو غوښتنه کوي پاره باندې ویزه لګول کی دا د مشکل به زیات دي چارواکو نه مداخله چې په دې اړه څه وروکي او د دې مخنیوي وکړي والسلام
السلام علیکم شیر احمد هم د کندهار څخه خبرې کوم دولت څخه مې واغوسنه دا چې دا د کندهار او خاکریز ولسوالۍ لاره د درې میاشتې کې د څلور میاشتې کې چې بند ده هیڅ دولت سر نه بګرځي نو عوام خلک چې مریضان دي یا هغه بشاره ولس دي هغه د وګړو لوی لوی لارو څخه دا کم خوراکي توکي چې هغه راوړي خپل کور ته دا بشاره ولس ډیر تاسو څنګه کړي د دولت څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز او کندهار لوی لاره خلاصه کړي دغه مونږ د دغه شان څخه پاک کړي ځکه چې دا ولس ډیر سره په تکلیف دی او ډېر په مشکل کې دی خپل مریضان تر مرکز ته نه سره رسولای ډېر مننه
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د امریکایي سرتیرو او افغان چارواکو سره د کتنې لپاره پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د راتلونکي سه شنبه پورې په پام کې ده د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه د چین په نوښت پر سیمه ایزو مسایلو د بحث لپاره جوړیږي په هرات کې یوې 14 تیر ماښام درې کسان ووژل او دوه نور ټپیان کړل د ننګرهار پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د هیواد په سطحه د معلوماتي ټکنالوژۍ په سیالۍ کې لومړی مقام وګاټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رای ورکړه د روسیې ولسی جرګې یا دولتي دوما پرون له سوریې سره د هغې موافقې لایحه تصویب کړه چې روسیې ته د ترتوس په نوم د سمندري اډې د کرایې موده د 40 کلونو لپاره تمدیدوي او په اسپانیا کې وروسته له دې چې د بیلتون پاولو ګوندونو یو ایتلاف د کاتالونیا په سیمه ییزو انتخاباتو کې اکثریت وګاټه تمې کیږي د بیلتون پاولو مشر کارلوس پوګ دیمون به د دې بیلتون غوښتونکي سیمې مشري ترلاسه کړي او سم یو نړیواله مسأله چېړو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رای ورکړه افغانستان او د امریکا څو ډیرو نږدې متحدانو دغه پریکړه لیک ته چې د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې پر ضد برابره سوې به مثبتې رایې ورکړې دي فلسطینانو پر دې پریکړه لیک خوشي او اسرائیل خپګان څرګند کړ تفصیل د احمد تکل په راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپل بې ساري بیړنۍ غونډه کې چې تر ډیره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد د یو سخت غبرګون بڼه یې درلوده د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو پر ضد د پریکړه لیک مسوده تایید کړه دا پریکړه لیک چې طرحه یې د مصر لخوا وړاندې شوې وه د 9 منفي رایو په وړاندې د افغانستان په ګډون د 128 هیوادونو په مثبتو رایو تایید شوه په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو لغړو غوښتنه شوې وه چې د متحدو ایالاتو لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندو سره خپل مخالفت اعلان کړي د پریکړه لیک ته د برتانیا فرانسې جرمني او جاپان په ګډون د متحدو ایالاتو ډیرو نږدې متحدانو د تایید رای ورکړي د روسیې رای هم مثبته وه خو ځینو نورو لکه استرالیا کاناډا مکسیکو او فلیپین مستنکفی رای ورکړي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی په عمومي اسمبلا کې د رایو له اخیستو مخکې وویل متحد ایالات به هغه هیوادونه په یاد وساتي چې د امریکا د اراده خلاف رای ورکوي
امریکا ویل پټ اور امبسی ان جیروزلم That is what the American people
امریکا بخپل سفارت بیت المقدس ته ولیکدوی د امریکا خلک لموک څخه همدا تمه لري او دا پر ځای کار هم دی په ملګرو ملتونو کې هیڅ راز رایه به په دې برخه کې بدلون رانه ولی خو دا رایه به د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو په اړه چې په ملګرو ملتونو کې مقتد رانوي نه کوي د امریکایانو نظر بدل کړي او د هغو رایه به په یاد پاتې شي د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د پریکړه د فلسطینیانو لپاره بریا وبلله خو د اسرایلو استازي په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د قاتې دریز مننه وکړه. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی دی چې اسرائیل د دې پریکړه لیک د مخالفو هیوادونو لشمیر څخه راضی دی. پر متحد ایالاتو او اسرائیل سربیره او نورو هیوادونو ګواتیمالا، هندوراس، مارشال ټاپوګانو، مایکرونیسیا، ناورو، پلاو او توګو د پریکړه لیک پر ضد رایه ورکړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نورستان ځینی دینی عالمان وایي په هیواد کې روان جنگ ورور وژنه ده، او څوک چې د اسلام په نوم دینی عالمان، ښوونکي او نور مسلمانان وژني هغوی خطا وتلی دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان مرکز پارون کې لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل افغان امنیتي ځواکونه له اسلامي هیواد او مسلمانانو دفاع کوي، او څوک چې په خلاف جنگيږي هغوی د جهاد په ځای د نورو په اشاره ناروا جګړه ترسره کوي. مولوی عبدالغفور په خپلو خبرو کې ویل په هر ټولنه او هیواد کې د خلکو د ژوند چارو خطر سره کېدو د پاره امنیت ډیر اړین دی. که امنیت نه وینو هیڅوک نشي کولای چې آرام ژوند تیر کړي.
دا امن نه هر شی نه، امن راس کل خیر، د هر خیر د پاره دا سری امن وی عبادت کول شي، امن وی سرمایه پیدا کیږي، زکات دروازه کلاویږي، امن وی حج ارکان خمسه ادا کیږي. که امن نه وی غربت وی، فقر وی، لالچ وی، شوکا وی، ډاکر چور او شفاول وی.
مولوی سلیمان له علما وغوښتل چې باید دوی د ځوانانو د ذهنونو روښانه کولو او ورته د دوست او دښمن خودلو دپاره خپل دینی او افغانی دنده ترسره کړي.
زمونږ ځوانانو ما هم دومره هیله ده هغوی دي مفکوره دي پیدا کړي ځوانانو په دماغ کې، څوک زما دوست دی، څوک زما پردی دی، څوک زما دښمن دی، څوک ما وژني، څوک ما سره د صلح لاس را کوي سره، څوک چې همدغه مظلوم ملت باندې چې ظلمونه روا ګڼي، قسمه قسم بانو سره چې دا مظلوم ملت دربدرۍ، دا خاک اراضی مقدس افغانستان چې دربدرۍ، الله دې دغه عذاب، همدغه سختی، همدغه ناګواره حالات هغه ملکونو باندې راولي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وویل د افغانستان د دولت مخالفین د خلکو په وژلو، د خونځیو په ورانولو او د سرکونو په ړنګولو باندې نشي کولای چې د الله رضا حاصل کړي او یا هم خپل مقصد ته ورسیږي.
مونږ په طالبانو باندې یو ځل بیا غږ کوو چې دا کوم لار باندې چې تاسو روان یاست دا د خدای لار نه ده، او په کوم لار چې تاسو ځئ دغه لار د جنت په ځای دوزخ ته تللی دی. د مسلمان په وژلو باندې څوک جنت ته نه ځي، د خدای په کور کې انفجار او انتحار باندې څوک جنت ته نه ځي، د مکتب سوزولو او د معلم په شهیدولو باندې څوک جنت ته نه ځي، د لارې په ورانولو او د پل او پلچک په ویجاړولو باندې څوک جنت ته نه ځي. جنت د پاره نیک عملونه پکار دي، آبادیانې پکار دي، عبادتونه پکار دي.
له دې وړاندې هم د نورستان په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمانو په هیواد کې روانه جګړه ورور وژنه او نیابتي بللې، خو لا تر اوسه یوه خوا هم دې ته نه ده چمتو شوی چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبريږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی کورنۍ پروګرام چې هر اونیه په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ورزش د انسان له ساعت سره مستقیم اړیکې لري، نو ځکه په کار ده چې په ورځني کارونو کې ځای ورکړو. نن په همدې اکلغه گیګو لمونږ سره په یونیسف کې د ماشومانو د وجی صندوق د مشارکت مشر احمد جان نوزدی دی. په دې وروستیو کې د یونیسف ادارې د کرکټ په برخه کې له ځوانانو سره پروګرام درلوده، که د دې پروګرام په اکله تاسو زیات معلومات راکړي، دا پروګرام چیرې و، څه رقم و؟
سکل یعنی تقریبا 14 ورځې مخکې د دسمبر په 14 تاریخ باندې یونیسف د همدغه حوزې په سطح باندې، یعنی د جنوبی آسیا د هیوادونو په سطح باندې او د کرکټ نړیوال شورا یو مشترک کمپاین د ځوانانو د ملاتړ په خاطر باندې تر دې عنوان لاندې چې ورزش کولای شي د ځوانانو په ژوند کې اني تغیرات رامنځته کړي یو نړیوال کمپاین اعلان کړ. په دغه غونډه کې د جنوبی آسیا د هیوادونو دپاره د یونیسف عمومي مشر هلته و، رئیس یې اغلی جنګاف، او کرکټ د نړیوالې شورا نه ښاغلی یوریج سنگ هلته و چې د هندوستان د کرکټ یو سوری دی، او دوی زیر سن 19 سال یا تر 19 کلونو ټیټ ځوانانو د کمپاین یا د دغه ټیمونو سره د عمومي مسؤلیت سره دی. دوی په دواړو باندې د کرکټ پر بیټ باندې امضا وکړه او کمپاین یې رسمن اعلان کړ. په کمپاین کې سره دی چې د افغانستان 19 کلونو ټیټ د کمانډان نوین الحق او په همدغه ډول باندې یو خور چې هغه صبریا نوروزی چې د هرات د فوټبال د ټیمونو د جنډ د ټیمونو میو وتلې او مخخه لوبغاړي ده، دوی پکې ګډون کړی.
دا کمپاین په جنوبی آسیا کې وکنه، کله چې درته وایي چې والی جنوبی آسیا ورته انتخاب شو؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. شاید تاسو خبر یا شي د جنوبی آسیا په هیوادونو کې تقریبا 340 میلیونه تنکی ځوانان دي، چې دا یو ډیر غټ نفوس دی. ولی ورزش؟ ورزش په دې تر باندې چې ورزش و ځوانانو ته د صبر او بردباری او د تحمل درس ورکوي. په دې معنی باندې چې کله چې موږ ګورو چې د ورزش په ډګر کې دوه ډلې یو د بل سره سخته بازی مخته وړي او هر یو تلاش کوي چې بل ډلې ته ماته ورکړي، ولې دوی هیڅکله یو د بل سره تاوتریخوالی نه کوي، هیڅکله یو د بل سره جګړه نه کوي. یعنی دا په خپله په ځوانانو کې د صبر او بردباری او تحمل فرهنګ را ژوندۍ کوي.
بله، که داسې راته وایي چې دا څه علت ده چې کله ورزش ټول ورزش په تیر بیا کرکټ د یووالي سمبول ده، دلته وحدت اتحاد رامنځته کیږي، که په دغه راز باندې خبرې وکړي څنګه دا یووالي رامنځته کیږي؟
ګوري که موږ لاړ شو و ډیر پخوا تاریخ ته، نو د دوهمې نړیوال جګړې نه ورسته ټول نړیوال په دیا کې داس و چې جګړه کله رامنځته کیږي؟ جګړه هغه وخت څکه چې دوه طرف یو بل سره ونه پیژندلای شي، یو د بل خبرې سره دا کنس کړه یو بل سره ونه سي پیژندل، نو ټول نړۍ په دیا کې دا باندې څه وشي؟ موږ باید نړیوال فرهنګونه باید ترویج کو، دا غوړه پر باید کار وکړو. یو د غو نړیوالو فرهنګونو نه ورزش ده، نو ورزش کولای شي د یو هیواد پیژندګلوي کې و نور نړۍ ته و نور هیوادونو ته نقش ولوبوي. په همدې خاطر باندې ورزش په خاص ډول باندې هغه ورزشونه چې هغه مثلا افغانستان پکې شلاس لري، او په کرکټ کې افغانستان مثلا شلاس لري، او بل دا چې مثلا په افغانستان کې هم د نفوس اکثریت برخه، یعنی تقریبا 50 سلنه هغه ځوانان چې د هغوی عمر تر 25 کلنه چټي، او د دې ډیره برخه تنکی ځوانان دي، یعنی هغه ځوانان چې د هغوی عمر د 10 کلونو او د 9 کلونو تر مابین.
یونیسف نور څه پروګرامونه لري چې د ورزش په برخه کې دوی له ځوانانو سره د مرسته وکړي؟ هغه کوم څه ته دوی اړتیا لري هغه ته ورسیږي؟
په خاص ډول باندې یا په ځانګړي ډول باندې د یونیسف خاصه پاملرنه، ځانګړي پاملرنه به له دې وروسته و تنکی ځوانانو ته وي، یعنی د 10 کلونو د ژوندانه دوهمه لسیزه، ځکه د ژوندانه دوهمه لسیزه د تنکیز ځوانانو په ژوند کې ډیر ارزښت لري. دا ټاکون کېده بنان نسب به د کرکټ بورډ سره پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کولای شي چې ځوانان دې ته وهڅه وي چې ورزش
وکړي. تر اوسه کار نه
کړی دی. د بیلګې په ډول باندې موږ د افغانستان د کرکټ بورډ سره موږ تقریبا د 3 کال مخکې د غو سره پارتنرشپ لرو، او ولې دغه پارتنرشپ ډیر وسیع شو، یعنی موږ اوس په نړیوال سطح باندې یو پارتنرشپ لرو، یو مشارکت لرو، او دا د همدغه تنکیز ځوانانو د تشویق په موخه باندې
دی. ورزش بیا د کرکټ په ارزښت باندې خبرې وکړي چې دا څومره مهم ده د نوې ځوانانو لپاره.
افغانستان کې کرکټ بالکل یو نوې لوبه ده، یعنی تقریبا کزوم شل کال مخکې موږ په افغانستان کې اصلا چا کرکټ پیژندو یم نه، یوازې هغه څوک چې هغه افغانان چې هغه ماجر وو پاکستان کې نور غونډو یو ودونه کې دوی د کرکټ سره اړتیا نه تسوي، او کرکټ په افغانستان ته ډیر ورسته راوړل شوی. ولې د افغاني ځلمیانو توانمندي، د دوی پښتکار، د دوی حوصله، د دوی بردباري نن افغانستان د هغه مملکتونو په ډله کې دی
دی
چې هغه د کرکټ ډیر ټاپ لوبغاړي دي فقط څو میا شمخ کې نه پېم دوه میا شادرې میا شمخ کې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ بورډ نړیوال شورا غړي توپ تر لاسه کړ دا ډیر ساده خبره نه دا ډیر غټه لاس راوړل نه او نه واز کرکټ بلکې نوري ورزشلوبي ولیبال یعنی هر ورزشلوبه کولای شي د ټول نړیوال فرهنګونه دي دا باید تقویہ سي دا باید ملاتړ شي او موږ یونیسف د افغانستان یونیسف د فوټبال سره هم د غدلوت پارتنرشپ درلود مثلا موږ د لیګ برتر سره سرکل پارتنرشپ درلود په ګډه باندې ځوانانو لپاره کار کوي څنګه کولای شي مثلا ځوانان تشویق ته سي ګوري کله چې مثلا ورزشکاران دوی د بهر ناراضي او بریا راځي سره وړي ته سي ګوري چې څومره افغانان د دوی لپاره منتظر وي یعنی د افغانانو لپاره بیا دا مسله تر نه وي چې دغه څوک دی او هغه څوک دی دغه لپاره دا متراوي چې دا دی وا چې دا د افغانستان ټیم دی او د افغانستان ټیم افغانستان ته بریا راوړي
اوس چې ورزش دومره مهم ده کورنۍ ته څه پکار دي چې تر څو خپل بچي واڅوي چې دوی په ورزش کې برخه واخلي
زما په یم کورنۍ ته دای چې د خپل تنکیو ځوانانو وړاندیزونه ته د غوي علاقه مندوی ته واژونه سي هغه یې درکې او هغه یې د څه واڅوي چې کوم استعدادونه چې په دوی کې موجود دي هغه روښانه سي هغه وغوړي دا استعدادونه کدا چې د ورزش په برخه کې دا کدا چې کرکټ په برخه کې دا کدا چې د فوټبال په برخه کې دا کدا چې د ورزش په اوله برخه کې وي دا که الوکان وي کنه جنکان وي دوی باید ته وحاسوی زما پیغام و وطن کوي ځوانان ته دادی چې دوی ورزش ته مخه وګي او د ورزشکارانو تحمل صبر بردوباری او یوالیز دک زما پیغام د ورزشکارانو د ورزش وسورو ته په خاص ډول د افغانستان د ورزش وسورو ته دادی دوی خپل ځانونه د یوې شی بیلګې په توګه باندې ځوانان ته ورو پیژنې ځوانان ته وحاسوی چې ځوانان د ورزش په میدان ته راشي
bale پروتونکو کې تاسو ته پلان لري لکه اوس د کمپاین تاسو په جنوبی آسیا کې د کرکټ پاکلو باندې کمپاین دلو دروتونکو کې
دا کمپاین مدوام پیدا کی او موږ په ګډه باندې د جنوبی آسیا په ساته باندې یونیسف او بیا په افغانستان کې د افغانستان یونیسف او همدغه د جنوبی آسیا په ساته باندې د کرکټ نړیوال شورا او همدغه په افغانستان کې د افغانستان کرکټ بورډ او نه تنها د افغانستان کرکټ بورډ موږ به د ټولو ورزش د ټولو ستورو سره د ورزش د ټولو سازمانونو سره به موږ کار کوو تر څو څنګه کولای شو چې د ځوانانو په ژوند کې مثبت تغیرات راوړو
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د احمد جان اوزادي خبرې د ورزش په تیر د کرکټ د ارزښت په اړه اوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنه لدود یا لوګی سره مو څال دی تاسو د خونو د ګرمولو لپاره کوم شانس وزوي آیا کله مو فکر کړی چې د ډبارو د سکرو دود یا لوګی څومره زیان رسون کوي دی نن په ام دی اکلغه گیګو په پایل کې یو شمیر کسان په خپل سیمه کې د ډبرو د سکرو یا سنگ زغال له دود څخه شکایت کوي ورپسې او روچول ډیرای کسان د ډبرو سکرو سوځوي بیا لسی نظر د ډبرو د سکرو د لوګیزیان ډاکټر راتوي د چاپیریال ساتنې لار هم د موضوع چیرو که تر اخره را سره پاتې شي تمثيلي ټوټه هم لرو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړي وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړي اوس وګمه ته وښي
قدرمنو اوریدونکو اوس چې هوا ورستر بلې سړېږي د خونو د ګرمولو ضرورت هم ډېریږي نو ځکه خلک د کوټو د تودولو لپاره لبیلابیلو سونتوکو لکه لرګي زغال ګاز تیل پلاستیک ټایرونه او داسې نور څخه کار اخلي په دې شیانو کې ځینې دومره مضر دود لري چې د ډاکټرانو په وینا ممکن انسان نبات او حیوان هلاک وچکړي نن موږ د ډبرو د سکرو په دوری الوګي خبرې کوو اوس مهال په بازار کې 15 ډوله د ډبرو سکاره خرڅيږي چې ډېرې یې تصفیه شوی ندی په همدې وجه یې دود ډیر مضر دی په پیل کې له دوو تنو څخه اورو
نوم عبدالستار دی اوس وسګم په کلچا کې ته مونږ کور سره مام لګیدلای دی بل څنګه زغال کې استعمالوي چې بند روزي سرونو مې شکر و هي بازو کام وي ټول دا شی ویل کني شم چې کړی وي باز دا بوچ نراشي مخې جنګل خو ډیر نه پته کلی پی ساخ دود کوي مونږ څه څومره کورونا ور به پلاس متر کې 500 متر کې ټول سره جنګل خو نه چې د زینا د څنګه زغال اممونه بخې ورکشي
مانو مال شاخان دمو گیدو لوگر مو کچارا شا کی ووسو دشتنه چې په یو کوټه کې و راچولې څنګه زغالي په څلور کوټو کې پنځو کوټو کې دا څنګه زغال راچولې د دار کم دوکې بکڅ کې شو و راخېستي بس بچار مو شټول مریضان دي سترګم د کې سینې هم نشو ټوخي گی مزوکام هم سي جاتي بس لږ سره جاتي نه کېږي مخپل لرګي سوځو
دا چې بل ډېرې کسان د ډبرو سکاره سوځوي الاتی بي وزلي او غريبي خي دوی وایي چې اقتصادي کمزورې دي سکاره هم ارزان دي او هم یې اور دوامدار دي د کابل اوسیدونکو لایق خان چې د 12 کسانو نفقه ورلغاړې دا وایي دا چې د کورنۍ د غړو شمیر یې زیات دی درې کوټې ګرموي په درې واړو خونو کې د ډبرو سکاره سوځوي
اوس چې د اقتصاد کمزور شو بس موږ د څنګه زغال چې کله وایي سم بیا کار ځان ته میږي اقتصاد نشته که اقتصاد وای خو ښه هم بخسته وای
هغه کسان چې د ډبرو سکاره سوځوي لزان سره یې گاونډیانو ته هم غني سي ستونزې پیدا کړې دي شپږ دیرش کلن نجيبه وایي چې خواوشه ټول همسایگان یې د ډبرو سکاره سوځوي له هغه وخت چې هوا سړه شوی او گاونډیانو یې بخاری اخی تنفسي ناروغي څو چند زیاته شوې ده
سم قایتي چې ما هم لو کوټې راوځم سګورن دا د موږ د سوروي فضا ټول دودي زه خپل په جمعه کې دوه ورې درې ورې ډاکټر ته ځم درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم هغه هم کله پیدا کی کلینک کله چې پټ نه باور کو کنه سره اخلوې تورې
د لوګر اوسیدونکو حاجی جانان وای دا منو چې د ډېرې کسانو اقتصاد کمزورې دي دوی دومره پیسې نه لري چې د خونو د ګرمولو لپاره داسې سونتو کې وکاروي چې دود یې کم وي خو کچیر دوی د همدغه دود لواج چې خپل یې لامل دي ناروغ شي تاوان او مصرف وي یو پسلا زیات شي
د دوه روپو خبره ته ګوري چې دا زغال ډېر وخت لري ډېر ټیم پاس کوي بیا نو چې کومه آینده ته ګوري آینده ورو غلا مریضي باندې ککړ کیږي ډاکټر ته چې ورځي پیسې ډاکټر سره نه وي ټوخه 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 ټول ورو غلا مرزونه شي خراب شي فکر نه کوي چې داخل کو تم توان ده ځان تم توان ده دغه د کابل هوا ککړی هوا تم دا تم ډېر توان ده
دا چې د ډبرو سکاره من پڅو دي او لکم ځای څخه کابل تراوړل کیږي زمنګ همکارې فرشتي مرسل په کارتي نو کې لیو دکاندار سره مرکه کړی ده د اوریدو بلنه یې درکوم
زه محمد علیم د خوست ولایت مونږ دلته پرشګان دي لړکی خرڅو او سره پسان کې څنګه زغالم خرڅو د لړکی زغالم خرڅو
ها تلګ دي خاطر سره د سکرو دي ډيري ته بو دريګو کته سره تو د سکرو چې مونږ مخ ته دي د کوم جراغلي دي
د مزار شریف نه راځي د درې سپنا د دې رټونه پرسا کلګنه خو ټن په حساب 7000 9000 روپۍ برتلل او سکل د دې رټونه جکشي بي دي په 14000 14000 روپۍ خپل کابل ته راځي
او زره توه چې ام دغه ته په دغه مارکیټ کې تاسو څو رقم زغال لري
مونږ په دغه مارکیټ کې د لرګي زغالم لرو د تیګ زغالم لرو او په خپل لرګي هم لرو
تیګ خپل لکم جی اخلي
زه خپل د صاف نه راوړم
من په څو دي
من خو ستلته مونږ خرڅو په 15 په سلام غنی خرڅو بعضی خلک امام ته وړي او بعضی خلک کور دی پاره د بخاری د پاره وړي او بس دا مرکز ګرمۍ ته دغه ته خلک استعمالوي
لوګي یا دود د انسان سيري او حتی څومره تاوان رسوي د داخلي برخي ډاکټر عتیق حلیمی په اړه معلومات راکوي
اول کده ظاهري سيري یا بند نسړیو ګوري دود ډیر مضر ده یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي د زینت او خلل نظر یو مهمه صدمه ده هغه مریضان چې سالنده تکلیف لري یا برانشل اسما چورتوي دغه مریضان کشیرته له دود سره مواجه کیږي د دوی تکلیف لا پس زیاتیږي او تشدیدیږي تو خای چې یو خطرناک علامه د اکثر امراض ده د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي بعض نور ناروغي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې منځته کیږي چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي لدې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسو مهمه خبره دا ده چې اکسیجن واخلو او کاربن ډای اکسید الکو هوا ته نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو دغه سیستم سرچپه شي یعنی په یواز د دې چې موږ او تاسو اکسیجن واخلو کاربن ډای اکسید یا دود اخلو نو زمونږ بدن ته اړین شې چې دغه اکسیجن دی یعنی انسان د یو بهالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجې نه یا کېدای شي چې نارام شي ځکه چې اکسیجن په یواز کاربن ډای اکسید اخیسته دی یعنی دود تنفس کړی دی لدې څخه علاوه یو ډیر خطرناک ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی د همدغه دودونو لپاره پیدا کیږي
درنو اوریدونکو و موریدل چی د بی کیفیت زغالو سوځول مو روغتیا ته کوخده، بل خو د چاپیریال د بدرنګی سبب هم کیږي. دا چې د چاپیریال ساتنې اداره په دې حق لڅویز مو همکاري فرشتي مرسل د چاپیریال ساتنې د ادارې لموئین ولی مدقق سره مرکه کړی دا ورته وکشي.
کوم ارزونه سسکل د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې سکل دی هغه تشویشونه یا هغه کچا د ککړوالي زپتیرو کلو کې و کې یو څه کمواله راغلی کچه لګ راټیټه شوې ده خو هیڅ زیاده د سکل موږ وتوانیدلو تر څو یو څه نور وسایل د هوا د ککړتیا د کچه د معلومولو لپاره لاسته راوړو او د دې لپاره یو جامع پلان تر لاسه د روسیې په راتلونکو دوه درې میاشتو کې وکړای شو د کابل د ښار هغه عمومي تصویر موږ لاسته راوړو چې په رښتیا په ټول ښار کې په اوسط شکل هوا څومره ککړه ده.
تاسو خپل خبرو کې ویل چې د دود ستونزه له تیر کال یو څه راکمه سوي ده. تیر کال موږ تاسو سره خبرونه درلودله، سکال بیا راغلو، مګر له دفتره تر دې ځای چې راتللو یو ډول سترګې زموږ سوځېدلې. یو علت یې د موږ په فکر امداد هوا ککړوالی ده. عام خلک هم شکایت لري چې نظر نورو کلو ته دود زیات سوی ده. کله چې دوی هوا ته ګوري دوی پوهېږي چې له تیر کال نه سکال زیات سوی په دې اکر تاسو څه وایي؟ یعنی څنګه تاسو وایئ چې کم سوی ده؟
ما ویلی چې د هوا ککړتیا لږ کمه سوی ده. هغه عوامل چې هوا ککړوي هغه په خپل ځای باندې دي، ولې په بعضو عواملو کې لږ څه ښه والی راغلی دي، مثبت حرکت پکې ګورو. خصوصا په تیرو کلو کې عمده عامل د هوا د ککړتیا د کابل په ښار کې د سړکو خامهوالی او خرابوالی و.
د دود په هکله څه وایې؟
دود نه ده کم سوی، دود زیات سوی ده. په تیر کال کې تر یو میلیون زموږ هیوادوال له ایران او له پاکستان او دې ملکونو بیرته راغله. د دغو خلکو اکثریت ټول په کابل کې میشت سو. دا اوس موږ ته راښیي چې دود نه ده کم سوی، ولې دا خلک هم مجبوره دي د ځان او د کور او د ماشومانو د ګرموالي لپاره خپل کورونه ګرم کړي. کله چې کورونه ګرمېږي دود زیاتېږي. ولې دود زیاتېږي؟ د دې لپاره چې زموږ هیوادوال پاکې منبع ته لاسرسی نه لري.
اوس نو څه کول پکار دي په تېره د چاپیریال ساتنې ادارې ته؟
یو د دولت مسؤلیتونه دي چې دولت باید خپل کارونه وکړي. د دې سره خوا کې د خلکو مسؤلیتونه هم شته. دود خلک منځته راوړي، په له منځه وړلو کې هم د خلکو سهم ډېر عمده ده. باید سهم وخت دلته باید څه وسي؟ د چاپیریال نگانه بهترینه لار او بهترینه طریقه دا ده یا روش دا ده چې موږ پاکه انرژي ولرو. ولې پاکه انرژي نه لرو؟ خو اوس پاکه انرژي نه لرو، کوشش وکړو چې هغه منابعو نه له هغو موادو نه کار واخلو چې د هغو ککړتیا کموي. هغه مثلا کوم دي؟ مثلا ګاز. د مایع په ګاز کې د دولت مسؤلیت دا ګرځي چې حداقل قیمتونه ثابت وساتي. بله لارې دا ده چې موږ د امکان تر حده پورې کوشش وکړو چې هغه مواد چې ډېر زیات ککړوونکي دي له هغو نه کمه استفاده وکړو. که ضرورت نه وي مثلا بخاري ونه لګو. اکثره ځایو کې ما لیدلې دي چې که ضرورت نه وي هم زموږ هیوادوال بخاري تاسې لرګي او زغال ورچي. بې له دې نه چې فکر وکړو چې د دغه دود بالاخره بیرته زه نفس کوم، بیرته په موږ باندې راتاویږي په هوا کې. دغه لارې دي. درېیمه لارې دا ده چې څنګه موږ کولی شو حرارت وساتو د کوټې دننه، یعنی زمینه د فرار د حرارت باید کم کړو، له منځه یې ویسو تر څو موږ کمه انرژي مصرف کړو. هم اقتصادي ګټه لري، هم صحي ګټه لري، هم چاپیریالي ګټه لري.
زه د خبرونه ورسته برخی یعنی تمثيلي ټوټه ته په تمثيلي ټوټه کې هم په لوګي یا دود خبري شویم.
د دې لیو را سره ونی سچ او چپن سیرانه
خاصه ده. وزر د سفیر واخلم راکماته چته کېدم
دا د بخاري په سر کې ده.
پرېګه دا ماته ته دغه د سیشو.
او خدای خودی خیر در کی دغه څبلاوی دی راوړی د سوازی لا کار چلرګی
خو تا و چې ډوکی می نګر میږي زم لاړم داسې څنګه زغال می در تراړو مې چې ډوکی دی ګرم شه ډوکی
خیر یو سې سړی چې یو کار وکي دغه دی ورسی پلستر مونی سي.
دا خو اسانه خبره ده. خزی دا اوس به ونی سم پلستر خو هغه د مخه مخن واری کیخه تو درګه زیراوړم
ځا دا ونی سه مام داسې کوچه در ته پخ کړی دا چې چې ګوتی به ور سره وخوري.
دا ده ده ما خدا د شیشه بند کړه دود نور نه راځي.
سبای چې د زغال وروه چم تر غرمې پوری یو رقم کوټه تو دی ته به وای امام دی
چیرې یاس په کور کې یاس نه یاس
وی راځه خورې ستړي مسی
شاګل ستړي مشي
خبر
دجلی ولی
داس تاسو په کوټه کې ناست یا سلام په لور ما خبر نه یاس
وی صدقه دې شم لوري ته دې خواته راسه دلته ته نه چې زلګو بو ورکمه
تازه د بیرون نه خبر یاس
ولی و خوری بیرون چه خبره ده؟
خبره ده ده چه هر چه خپل کوتا تبده کره ده دروازه تړلی دی کړکۍ تړلی دی دودانې بیرون دی هر کور چې بخاري ولګیې هر کور چې دا دودان راوځي د دې ماشومانو د لویانو به څه اړي سترګو ته یې لاس موړه زویه چې نور هم بیا سرې کېږي
هر څوک به اور بلوي خو ښه میده نو څنګه وکړو
د هر کوره چې دود راووځي خو ستا لور زما لور د ابر لور ټوله پکښې کې ناروغه کېږي دا کوټه مو ولې دومره سره کړې ده
خورې دغه سړي داسې ښایسته سنګ زغال راوړی دی کوټه دغسې سره سوه
بس همدا ښه خبره دې کړده چې سنګ زغال دې ور واچول بیرونه خبر نه یاست
وجلۍ ته نو ولې دې باندې لاړوې دا وخت باندې تګ دی چې ته ځي
که دا د باندې ونه وځي یو بل مسلمان خو ځي په سودا پسې یو بل ځي کار ته ځي وظیفې ته ځي ټوله خلک مجبوره دي په کوټه کې خو ټوله ژمی نه سي تیرولی چې تیرې کې لږ څه مو د بخاریانو سره احتیاط وکړئ لږ څه دا د سوخت د موادو سره احتیاط وکړئ
والله خورې که رښتیا درته وایم دې خبرې ته مې هېڅ فکر نه و
ته دا سهار د وختي کړکۍ خلاصه کړه ته د بیرون هوا وګوره چې څه حال دی سترګې نه رینېږي په دودانو کې
بس ښځې ښه خبره دا ده چې لږ به لرګي راوړم لږ ورسره دا سنګ زغال اچوه رښتیا وایي دا چې هر کور داسې وږي خو د دې نه ورځ خرابېږي
صحیح ده سړیه وروسته د دې نه به کوټه هم دومره نه تودوو ګوره لا دومره یخ نه دی لږ لرګي راوړه لږ به دا سنګ زغال پکې اچومه بس کوټه به سمه توده یي
خیر دا ځل خو مې سنګ زغال راوړي دا په یو رقم خلاص کړه لږ لږ سوځوه بیا به د دې نه وروسته نور سنګ زغال نه راوړم
دغسې خدای دې وکړي چې ټوله کورنۍ ودغه ته متوجه شي
چې کوټه مو ګرمې او چاپیریال مو له دود څخه پاک وي د کور کلی خبرونه پاتې رسو تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.